یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم هر کلی موکوم دا ساتی را دو خودی خپرونه کی
The report talks about
راپور د افغان حکومت او طالبانو له لورې د تاوتریخوالي جنګي جرمونو کې د عامه تاسیساتو پر اجارولو مکمل تشکیل
د دې ترڅنګ به واورئ چې په چاوالو د سولې امنیت او اوربند لپاره لاریون وکړ دا به هم واورئ چې په روزګان کې د کرونا پېښې په زیاتېدو دي خو یو شمېر خلک لا هم بل ډول فکر کوي
کرونا نشته کرونا یونه کې پېژنو
د مخکښو ښځو په پروګرام کې د واک تحریف په اړه ثنا اعجاز وایي
د ښځو سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونو ژغورنه کول دي
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه
السلام علیکم د مهم خبرونو سرټکیم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمده سبا یو نړیوال کانفرنس دایر شي افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1314 کې 216 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي او په جرمني کې د سیلابونو راوتلو له امله 4 کسان مړه شوي او 200 زیات نور تری تم دي پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمه د سبا یو نړیوال کانفرنس دایر شي ارګمانی لیکلی ولسمشر غنی ته نن په اسلام کریموف هوایي ډګر کې د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او نورو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو د بیان له مخې ولسمشر غنی په تاشکند کې د مرکزي او جنوبي اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره تاشکند ته تللی په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د 30 هیوادونو او سازمانونو استازي برخه لري دې غونډه کې پر اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي مسلو سربېره د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي هم بحث کیږي افغان ولسمشر د غونډې په درشل کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره جلا لیدنې هم لري افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1314 ولسوالیو کې 216 تعمیرونه له منځه وړي دي دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواکو کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وکړه هغه زیاته کړه
216 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوی ده انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریب شوی ده که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي حد اقل 500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت
ښاغلی نادری وویل په لسګونو ولسوالیو کې یا ټول یا لویه برخه وسایل له دفترونو او تعمیرونو لوټ شوي چې د ده په خبره مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی دغه افغان چارواکي همدارز وویل په څو وروستیو اونیو کې د جنګونو د زیاتېدو په خاطر 14 میلیونه افغانان له عامه خدمتونو بې برخې شوي ځکه د ملکي خدمتونو 4000 مامورین له ولسوالیو او کارځایونو وتلو ته اړ شوي وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه افغان چارواکي د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي ازادي رادیو ته غواګیاست د کندهار ځای سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالي تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلی دا ولسوالي له ښار سره شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري او طالبانو هم د نیولو ادعا کړي پرون د غلطه طالبانو د سپین بولدک ولسوالي او ګمرک هم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لا هم د ولسوالي ډیره برخه د دوی د وسلوالو په لاس کې ده د ازادي رادیو خبريال وایي نن سهار د چمن سپین بولدک لار هم د مسافرو په مخ تړل شوی طالبانو ویلي دوی له پاکستانی لوري سره تماس کړي او هڅه کوي دا دروازه بیرته نیزی د کندهار د میرویس روختون مسولینو ویلي 13 ساعتونو کې د جګړو اته مړی او یو در ټپیان ورول شوی په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې پرون د جلال آباد ښار تلاشۍ چوک کې 14 یو شتنه ټپیان کړي چې یو یې پوځي او نور ټول ملکی وګړي دي په جرمني کې د سیلابونو راوتلو له امله 4 کسان مړه او 200 نور زیات خلک تری تم شوي دي پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمني په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات کې راوتلي چیرته چې تر نیمایي کورونه هم ړنګ شوي دي د شپې لخوا درنو بارانونو د سیلابونو د راوتلو لامل شول چې ورسره د کورونو په ړنګېدو سربېره لویې لارې تړل شوي او په لوی شمېر خلک له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوي پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي جرمنی په بل خبر کې اوري چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي. داسې ښکاري چې دا به سپینې ماڼۍ ته د صدر اعظم په توګه د میرمن مرکل وروستی ورتګ وي. نوموړی پلان لري جرمني کې له 14 کلنې مشرۍ وروسته له واکه لیرې شي. جرمني کې 2 میاشتې وروسته پارلماني ټاکنې کېږي او اټکل دا دی چې دا ټاکنې به دغه هیواد کې له 2005 کال رئیس حاکمه رهبري بدله کړي. مرکل او بایدن به د کورونا وبا، چین او دغه راز له روسیې جرمني ته د ګازو د نل لیکې پر پروژې هم خبرې وکړي. د فوټبال مینوالو ته هم دا چې د راپورونو په اساس لیونل میسي غواړي په خپله لوبډله بارسلونا کې پاتې شي. د بارسلونا سره د هغه د تړون د تمدید راپورونه ورکول کیږي او داسې ښکاري چې میسي او بارسلونا د میسي په نیمایي معاش باندې سره سلا ته هم رسیدلی دي، خو تر اوسه پورې د هغه او بارسلونا ترمنځ د تړون د وروستي کېدو تایید یا وروستي جزئیات نه دي خپاره شوي. میسي په نړۍ کې له تر ټولو ګران بیه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دی له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شیبری هم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ادعا کوي چې افغان پوځ او طالبانو د جګړې پر مهال د بشري حقونو قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د دې کمیسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د روانې چنګاښ میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 101 نوي ملکیان په افغانستان کې وشل شوي دي او تر زرو ډېر ټپیان شوي دي. د دې راپور په اړه افغان حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز یاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل یو تازه راپور کې افغان پوځ او طالبان د بشري حقوقو د قوانینو په نقص تورنوي. د کمیسیون په اعلامیه کې وایي د چنګاښ میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 101 نوي ملکي کسان وژل شوي او 1095 نور ټپیان دي. د دې کمیسیون لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي هغه سیمې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د بشري حقونو ټول موارد تر پښو لاندې شوي. په دې اعلامیه کې همدارنګه د جګړې ښکېلو خواوو په دې تورن شوي چې ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره یې هیڅ ډول تدابیر په پام کې نه دي نیولي. په ورته وخت کې د بشري حقونو نړیوال کمیسیون د میرمنو برخې مشره دربار بیا وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ دی او دغه وضعیت ډېری قربانیان میرمنې دي. هغه له بار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
The report talks about
راپور د افغان حکومت او طالبانو له لوري د تاوتریخوالي جنگي جرمونو هدفي وژنو د ملکی اهدافو په نخښه کولو او همدارس د عامه تاسیساتو په ویجاړولو متمرکز دي. زموږ له نظر یاد شوی ټول موارد د نړیوالو جنگي قوانینو سره په ټکر کې دي. د اندېښنې وړ بل موضوع دا ده هغه سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او یا هم نسی دوی پکې د خپلې پخوانی دورې په سیر ځینې محدودیتونه وضع کوي.
د اغلی بار په خبره په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواوو غوښتنه کېږي چې د افغان سولې لپاره کار وکړي تر څو افغانان سولې ته ورسیږي. افغان حکومت که څه هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. دوی وایي د بشري حقونو خپور شوی راپور یو اړخیز دی او دغه دله د ملکی تلفاتو د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپور شوی راپور کې ویل شوی چې په وژل شویو کې 1340 نارینه، 14 میرمنې او 9 ماشومان شامل دي. په دې راپور کې همدا شان ویل شوی هغه سیمې چې طالبانو تر خپلې ولکې لاندې راوستي هلته په میرمنو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف محدودیتونه وضع شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا مو په راپور کې واوریدل چې د چنګاښ په لومړیو 2 اونیو کې په افغانستان کې 101 نوي ملکیان وژل شوي او 1095 ملکیان ټپیان شوي دي. په پکتیا کې سلګونو خلکو د سولې، امنیت او دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو شخصي ملیشه جوړونه هم د افغانستان په زیان وبلله او وی ویل نغوړی په افغانستان کې بیا خپل منځي جګړې پیل شي او بشري حقونه تر پښو لاندې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواوو د سولې او دایمي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه. لاریونوالو په خپلو ویناو شعارونو کې د شخصي ملیشو جوړول هم د هیواد او خلکو په زیان وبلل او ویې ویل هغه څوک چې د هیواد ساتنې هوډ لري نو ځانونه دې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپلو خبرو په یوه برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولس په افغانستان کې سرتسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، ورور وژنه نه غواړو. دا د هیچا په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه له منځه ځي، شپخانې له منځه ځي، مکتبونه له منځه ځي. دا د بله لوریا ته اشاره دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپلو خبرو کې ویل په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
موږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. د دوه کې کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته دوی سره ورسیږي. یوازې د موږ میندې خویندې کونډېدل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر پنځه دېرشو کلو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنګ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی وویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو دی، پولیس دی، امنیتي ملي دی، محلي اردو دی، محلي پولیس دی. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. موږ چاته د خپلو شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي. ولې ورکوي؟
دینی عالم مولوی خواجه‌الدین حق بیان په خپلو خبرو کې ویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربند غواړي.
په دواړو نور باندې حق کوو، هم په طالب باندې هم په دولت باندې، چې موږ امن غواړو، سوله غواړو، پر سر ملیشو غواړو. څوک چې د خپل سر ملیشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند په پلوی پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالي او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
پکتیاوالو د چهارشنبې په ورځ د لاریون پر مهال د دایمي اوربند غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. نړیوالو چې او بخشي اقتصادي خبرونه لرو. اقتصادي خبرونه سره اورو چې د افغانستان مهم تازه اقتصادي خبرونه څه دي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په روان مریز کال کې حیرتان بندر ته د چینایي سوداګریزو توکو لومړنۍ محموله تېره ورځ راورسېدم. د دغه وزارت وایي فواد احمدي نن ازادي راډیو ته وویل په دغه محموله کې یو 50 کانټینرونه شامل دي چې څه موده وړاندې د چین له اورمچي ښار څخه افغانستان ته حرکت کړی وو. د نوموړي په وینا په دې محموله کې برېښنایي توکي، دایرش او د سینګار محصولات، د ښځو ماشومانو او سړیو بېلابېل ډوله جامې، د ماشومانو د لوبو سامانونه او نور سوداګریز توکي شامل. په دې وروستیو کې افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه خصوصي ده چې افغانستان د صنعت وزارت په وینا د تیر لمریز کال د لومړي روبې په پرتله روان کال په همدې موده کې له افغانستان نه چین ته په صادراتو کې 4.5% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې روان مریز کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله له افغانستان ایران ته په صادراتو کې 50% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي فواد احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ایران ته وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، طبي بوټي، لاسي صنایع او نور توکي صادرېږي. ښاغلی احمدي زیاته کړه چې تیر کال په همدې موده کې له افغانستان ایران ته د 1.9 میلیون ډالرو په ارزښت او روان کال د 3.29 میلیون میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوی دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر نوي افغانیتي پوله، یو یورو دوه نوي افغانیتي پوله، یو پاوند یو سلو افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانیتي پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر هندي روپۍ یو زرو نوي افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه نوي افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. روغتیا پالان وایي په روزګان کې د کورونا ویروس په اړه لا هم یو شمېر کسان سم خبر نه دي یا ځانونه نه خبروي. د روزګان ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي دوی ته هره ورځ په لسګونو داسې کسان مراجعه کوي چې د کورونا ویروس نښې لري او یا هم په کورونا ویروس اخته وي. دوی وایي په کورونا ویروس اخته کسان د ډاکترانو خبرو ته غوږ نه نیسي، ځانونه نه قرنطین کوي، چې دې چارې د ټولنې نور خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه راپور.
په جګړه ځپلې وروزګان کې پر جګړو او وچکالیو سربیره د دغه ولایت خلک اوس کورونا هم زیات ځپلې دي. روغتیا پالان وایي په یاد ولایت کې د کورونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی دی. روغتیا پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې هغوی روغتیایي سپارښتنې هیڅ نه مراتوي او کورونا ویروس خو بیخي مني نه. که څه هم روغتیا پالان وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، خو په ترینکوټ ښار او د دغه ولایت په ولسوالیو کې په عادي توګه خلک ژوند کوي، د خوښیو محفلونه جوړوي، فاصله نه مراتوي او نه هم ماسک اچوي. ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د لرو پرتو سیمو د خلکو او د ترینکوټ ښار د یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې وکړې. زیات شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویل چې صرف د کورونا ویروس نوم د راډیوګانو څخه اورېدلی دی او نورې په اړه معلومات نه لري. دوی مني چې په سیمه کې په هر یوه کور کې داسې کسان شته چې د ستوني درد، د ساه بندي، تبه او ټوخی لري، کوم چې ډاکټران وایي همدا د کورونا ویروس کلینیکي نښې دي، خو خلک وایي دا زکام دی. له ډلې دوو تنو کریم الله او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل.
ما سیمه نه مړه درې دي خو موږ درته اوسېدل نه در مشمچ کنه مشتمان یو را مونږ کده یار نه دی مړه دي
کورونا نشته کورونا یا ونه کې پیژنو ما سم د سن او د تکای و وخې ما سورته ګره بدغه بل بدغه چې د ښه خو یو بسلمه وخې دي یا نه سن به دی یغنی هغه پیژنې لانه شکر نه چشته یا نه دی مرتوی دا ټو خدا زکام کیږي والا کنه دغه سم مرتوی نه سم ولا نه یو نه دی
یا خدای دې نه را پیژنې не пезенам курна на песен дерта ещё кор алхамдулилла ец наста дерта промусманан тасер нык чаурора зуками что гурора просаря дарди чарца голяни ухур наскежу алта ча пахане того что я в голике под ракля шата шаканя урора чмасти ушанди ураки сине алта лабай бевай се сарай на сиурклай
мирза вали ау кримула патрин кот шарки де шло хага касану сахадичи муж мараки ур сара вкри خودی د کورونا په اړه یا هم معلومات نه لرل او یا هم نه لنه. دوی په دې باور و چې کورونا یوازې د کاپیرانو لپاره ده. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د کورونا د دریمې څپې له پیل څخه تر دا مهاله په دغه ولایت کې د شپږ سوه اته دېرش کسانو د کورونا ویروس پایلې مثبتې شوي دي چې له جملې پنځلس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وایي چې دوی ته په دغه ولایت کې هره ورځ تر شپېتو پورې کسان راځي چې د کورونا ویروس نښې لري. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
کورونا هم ډېره زیاته ده سره دلته عامه پوهاوی هم ضعیفه دی سره چې ورته ورته ولاړ سره د کورونا سمپل ورکړه ورته وایا ز کرونا نه یم سره بس د دې وزارت سیاتیامی هغه لارښوونه ته هیڅ پام نه کوي سره در حالی چې د دې مسخره بولی سره.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې خلکو ته د کورونا ویروس په اړه د راډیوګانو، ورکشاپونو، غونډو او مسجدونو له لارې معلومات ورکړي دي. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې په اروزګان ولایت کې خلک د کرونا ویروس څخه د مخنیوي لپاره د ډاکترانو لارښوونې نه مراتوي. نوموړي وایي دوی په دغه ولایت کې په ورځني ډول تر شپېتو پورې د کرونا ویروس سمپلونه اخلي چې تر څلوېښتو پورې مثبت وي. وطنوال وایي که خلک ورسره همکاري ونه کړي او روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي نو زیات شمېر کسان به د کرونا ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې په دې برخه کې یوه نړیواله موضوع راخلو. په جرمني کې سختو سیلابونو لږ تر لږه څلور کسان وژلي دي. د سیلونو له امله دېرش تنه تري تم دي. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو د دې هیواد په لویدیځ کې یو شمېر کورونه بشپړ ویجاړ کړي او یو شمېر سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
راپورټونه وایي چې په لویدیځ جرمني کې سختو بارانونو ګڼې ودانۍ زیانمنې کړي، لوی لارې تړلې او تېره شپه له سیمو سیمو ګڼ خلک ایستل شوي. دا سیلابونه تېره شپه راغلي چې بشري مرګ ژوبله یې هم اړولې. د سیلابونو له کبله مړینې د جرمني بن ښار جنوب کې د راینلینډ پلاتینټ ایالت په آرویلر سیمه کې رامنځته شوي. پولیس ویلی چې د آرویلر سیمې د سخولډ خارګوټي کې یو ګڼ شمېر نور کورونه وروستیو سیلابونو داسې زیانمن کړي چې د نړېدو خطر شته. د تېرې شپې سیلابونو د جرمني شمالي ایالت راین وستفالیا هم بد ځپلې. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو تر اوسه څلور کسان وژلي او تر دېرشو زیات نور نادرکه دي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د پولیسو د یو ویان له خولې ویلي ډېرو ځایونو ته یې اوروژونکي ډلې او د ژغورنې کارکوونکي استولي او دوی تر اوسه د سیلابونو له کبله د اوښتې زیان بشپړ تصویر ځکه نه لري چې د ژغورنې چارې روانې دي. لږ تر لږه د اوروژنې د ډلې دوه ژغورونکي د بن په شمال ختیځ کې د ساورلینډ سیمه کې مړه شوي دي. د جرمني خبري اژانس په وینا یو په سیلاب کې ډوب شوی او بل د ژغورنې د عملیاتو پر مهال راپرېوتې. ویل کېږي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د موټرو لویې لارې او د اورګاډو پټلۍ هم تړل شوي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم پرچاو شوي. بلخوا د جرمني د هوا د حالاتو ادارې د جرمني په جنوب لویدیځ کې د پنج شنبې او جمعې په ورځو د نورو درنو اورښتونو اټکل کړی. جرمني او ګاونډیو هیوادونو کې په وروستیو ورځو کې درانه اورښتونه شوي چې په ځینو سیمو کې پراخ زیانونه اړولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن دوی بجې له ازادي راډیو ازادي سپو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر افغان سولې خبرې کوو. دا موضوع څیړو چې څرنګه د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په روان بهیر کې مرسته کولی شي. پرون په تاجکستان کې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د شانګهای د غړو هیوادو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وه چې په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. او نن او سبا د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سیمیز اتصال او همکاریو غونډه ده. خو د دې غونډې ترڅنګ د افغانستان د سولې مسله چیرل کیشي او لکه څنګه چې راپورونه تر اوسه خپاره شوي دي، تر ډیره به د افغانستان د سولې مسله پر دې اقتصادي غونډې هم خپل سیوری وغوړوي. بل لور ته په قطر کې د سولې خبرې روانې دي. ویل کیږي چې له افغانستان یو پلاوی روان اونۍ قطر ته روان دی څو له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې د ازادي سپو کې پروګرام کې د ټلیفون له لارې او همداراز د سکایپ له لارې برخه واخلي. سر له اوسه لاله تاسو د هیله کوم د خبرونې په ترڅ کې به هم د هیله وکم. لطفا که کوم سوالونه لري یا کومه تبصره غواړئ چې ویې کړي لنډه یې وکړي، وارلمخه فکر پرې وکړي، ترڅو ډېر اورېدونکو په دې خبرونې کې راواخلو او له میلمنو هم اورېدونکي ډېرې پوښتنې وکړي.
تاسو لا پیغامونو
مینه عادل قادر دی د المن ولایت خدمت اړیکنه ولیدا اسکل مې دا غدې د غایل من دی او باغرا ول سوال دی ډیر غرسول سوالې دا او ډیر ښه رنگونه او ډیر ښه شانې درلول او ډیر غټ نفوس لري او ډیر غټ سوالې را کړی او ډیر لري منځکاله حکومت نه توجه نه کړی. په اول کال کې دا شل کاله مخکې مانا حکومت یې بله توجه وکړل نو بیا دغه رایل چې پرېښېده مانا نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی تر ټلیفونان شی کار نه کوي مرغان هلته اوس یو څاک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي بینې چې اوس حکومت توجه ورته وکړي هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي هر کال دیني عبادت یې
خواہش دے کہ بشر دوستی پہ لحاظ سرا دا اللہ پہ خاطر او دا اللہ دا رضا دا خاطرہ دا اختر نہ مخ کے مخ کے بھی کم سے کم لفرزن اوربن اعلان کی جکا چی دا قربانیانو اختر دے پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږه آرامه دا اختر تیر کړي ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 12:30 بجو وروسته د مخکښو شوزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د واک بنسټ لمشې سنا اجازه سره شخیدلې یو لدی په واره چې دا بنسټ د سل لپاره جوړ کړی دی تر اوسه پورې چې دا بنسټ دی جوړ کړی دی لستونزو سره مخامخ شوی دی بیا څو وخت دا بنسټ درولای دی په دې برخه کې فعالیتونه درولې دي علتونه یې چری سنا اجازه به مو په تفصیل لدی په دې خبرونه کې خبره کړی خبر کړی. د افغانستان وتل سندرغاړي آریانا سید لافغان میرمن وغوښتل چې د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره هڅه وکړي. میرمن سید په کابل کې د افغاني جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د وی روښانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانیستغونډه کې ګډون کړی و له حکومت وغوښتل چې پرې نشتی د افغان میرمنو لاسته راوړنې ضایع شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سعید افغان میرمنې اقتصادي ځان بسیاینې ته هڅوي. میرمن سعید د چهارشنبه په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د وی روخان راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
پیغام بر خانم های نیمی است که هیچ وقت خود از دست نتن. زما پیغام افغان میرمنو تا داده چی هیچ کل خپل روحیه للاسا ور نکری او های چه وکری چی زن بساینی پلور اولاشی هم دارنگا زدکری وکری کار وکری ولی افغانستان سل کل روستا پاتیشی بخوانن کار بکنن و چور افغانستان باید هم بس ست سال قبل باشد.
میرمن سید په خپل شخصي لګښت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداریا او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغو مراسمو کې یو شمیر سندرغاړو ځوانانو سوداګرو میرمنو او خبریالانو ګډون کړی و. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و د دغه افغاني برانډ جامې نندارې ته وړاندې کړې. په ورته مهال په دې پرانیست غونډه کې یو شمیر سوداګرو میرمنو د جګړې لخکې لوغاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسل هستیم کې نسل جدید هستیم مونږ یو نوی نسل یو سوله مو یو وسنه هیله ده. غوښتنه مو ده چې پرېږدي میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولای.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته شوې ده. خو لا هم شته داسې میرمنې لکه آریانا سید چې راتلونکي ته هیله مندې دي او وایي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ به نه یوازې دا چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي، بلکې میرمنې به لا پرمختګ وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دولس په چاو دیش تحقیقي دی. البته وی یادونه وکم چې وړاندې د افغان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی په اړه باندې یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس په لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمه د سبا یو نړیوال کانفرنس دایره شي. ارګمنی لیکلی ولسمشر غنی ته نن په اسلام کریموف هوایي ډګر کې د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او نورو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1314 ولسوالیو کې 260 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبر د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیشن رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وکړه. هغه ویل د دغو تعمیرونو ټول ټال ارزښت 500 میلیون ډالرو ته رسیدل. د کندهار ځایي سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالۍ تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. دا ولسوالۍ له ښار سره شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري او طالبانو هم د نیولو ادعا کړې. په جرمنی کې د سیلابونو راوتلو له امله څلور کسان مړه شوي او له ډیرشو زیات نور تری تم دي. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات کې راوتلي، چیرته چې تر نیمایي کورونه هم ړنګ شوي. او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي.
تاکل شوی ده چې د افغان لیکوال نصیر احمد احمدی داستانی کلیات چاپ شي. احمدی تیرونی په کابل کې د 23 کلونو په عمر وفات شو. د دشپش وشت کتابونه چاپ شوی دي چې ډیره برخه ناولونه دي. نور په دې راپور کې
شزه چې له کوره راوځي داسې ده لکه د شاتو ډک بې سرپوشه بوتل له شاتو ډک خلاص بوتل.
حمیده پیغلوټی ده، دا په خپل کور کې خپلو کشرانو خوندو او ورونو ته د نصیر احمد احمدی د ناول یو برخه ولولي. نصیر احمد احمدی دی افغانستان له مشهور داستان لیکونکو څخه دی چې تر دا وخته په بیلابیلو موضوعاتو شپږ سینوانه کتابونه چاپ کړي، ډیری ناولونه دي. د پښتو ژبې دغه ستر لیکوال او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د تیرې شنبې په ورځ د چنګاښ 19 له خپلو مینوالو سره د تل لپاره د خدای پاماني وکړه. خدای بخښلی احمدی تر دې یوه ورځ وروسته په خپل پلرني ټاټوبي د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د خپل پلار تر څنګ په خپل باغ کې خاوره ته وسپارل شو. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ ډیری دولتي چارواکو، لیکوالو، شاعرانو، د قلم خاوندانو او مینوالو د هغه په مړینه خواشیني وښوده او د هغه مرګ د پښتو ژبې او ادب په ځانګړې توګه د داستاني ادبیاتو لپاره یوه ستره ځای وبلله. که څه هم د امنیتي ستونزو له امله کوم چارواکی نه ورغلی، خو د خدای بخښلی احمدی ورور منیر احمد احمدی ازادۍ راډیو ته وویل د احمدی جنازې ته د غزنی تر څنګ له کابل، د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ او کندز ولایت څخه ځینې کسان ورغلي وو. خدای بخښلی نصیر احمد احمدی د افغانستان په تاریخ کې یوازینی لیکوال دی چې زیات داستاني آثار لیکلي او چاپ کړي دي. د احمدی د کتابونو مینوال اوس د ده په راتلونکو کتابونو پسې ارمان کوي او وایي دوی ډیری وخت د ده کتابونه لوستل، خوند یې ورڅخه اخیسته او پوهه یې ورڅخه ترلاسه کوله. د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی امین ابراهیم زوی وایي د احمدی ډیری کتابونه لوستلي او هغه د خوښې لیکوال دی.
معمولا کله چې موږ په یو فرهنګي یا ادبي مجلسو کې ګډون کوو او یا هم ځوانانو سره د مطالعې په اړه بحث کوو، د غوا ولینه پوښتنه دا چې موږ څوک سي دوامداره مطالعه مو عادت سي. نو د دوامداره مطالعې د عادت لپاره د احمدی صاحب د ناولونو غوندې کتابو ته اړتیا ده. د احمدی صاحب غوندې د ناولونو لوستو ته اړتیا ده چې یو څوک باید د هغه ناولونه ووایي.
مریمه د غزنی ښار اوسیدونکې ده دا وایي د احمدي له کتابونو په ځانګړې توګه له ناولونو سره زیاته مینه لري او ډیری وخت یې مطالعه کوي.
در واقع احمدی صاحب مړینه زموږ د هیواد د پښتو ژبې د ادبیاتو لپاره یوه ستره ضایع ده. له بده مرغه چې موږ دا د خدای ستره ډالۍ چې موږ ته یې راکړې وه احمدي صاحب مو له لاسه ورکړو، خو د دوی مرګ زموږ لپاره د پښتو ټولنې لپاره یوه ستره ضایع ده. لکه څنګه چې ټول پوهیږو د یوه ډیر ښه قلم خاوند و ارواښاد احمدي صاحب، څومره د فصیح او بلیغ قلم خاوند و.
د نصیر احمد احمدی ناولونه په بیلابیلو موضوعاتو لیکل شوي چې د ټولنې ناخوالې، تاریخ، بېسوادي، فقر، بېوزلي او داسې نور ډېر څه پکې موجود دي. نعمت الله شیرزاد په غزنی کې د یو شخصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد دی. ښاغلی شیرزاد هم د احمدی د کتابونو لوستونکی او مینهوال دی او وایي د هغه ډېری کتابونه یې لوستي دي. دی وایي د نورو تر څنګ د پوهنتون د هر پوهنځي محصل باید د احمدي کتابونه مطالعه کړي. له دغه کتابونو څخه ډېر څه ترلاسه کیږي. هغه یو ډېر لوی لیکوال و.
دا واقعیت دولتین به هیڅکله سترګې پټې نه سي. احمدي صاحب یو رښتینی او یو واقعیت د دې ټولنې ناول لیکوال و، ځکه د هغه لیکنې ډېر وخت کې په مینه او یا هم هغسې مجازي عشق باندې ولاړ نه ولي، بلکې د هغه په ځای د وطن، د وطن د خلکو د ویښولو او د دې ملت یا د دې ولس هغه حقیقي انځور راخیستی و او راخیستونکی و.
د نصیر احمد احمدی د ناولونو مینهوال د هغه د ناولونو د بیا بیا چاپېدو غوښتنه کوي، خو په ننګرهار کې مومن خپرندوینه ټولنه د کتابونو د چاپ یوې ټولنې پر خپل فیسبوک پاڼه د نصیر احمد احمدی د داستاني او نثري کلیاتو د چاپ ژمنه کړې ده.
مخکخې خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې بخښه شدي پروگرام خبريږي. زملالي بشری ما او تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخړي د خبرونی میلمانه مو د شذو د پرمختګ لپاره رامستسوي واک تحریک مشره سنا اجازه له سنا اجازه سره په څو شیبو کې خبري پیلو د دې فعالیت او دا چې د شذو لپاره کوم پرمختګونه رامستسوي د واک تحریک لاله اوس هم ورځم له سنا اجازه سره خبري پیلوم چې هم دا اوس له موږ سره پر لیکه ده. سنا جانې مننه چې وخت دی وایسته یو دی خبرونه تراغلې.
ډیره مننه ملالی خور مشه.
سنا جانې د واک تحریک په اړه باندې به خبري پیل کړو. واک تحریک ولې رامنځته شو، څه هدف یې وو؟
واک تحریک چې دی د دې د موږ شروع کړی وو په کال 2014 کې. دا د بنیاد داسې کې خوده شو چې یو سیډن شوه وا د جرمني یو سیډن ادارې لاړه چې پاکستان کې سونه د خزو تحریکونه دی یا سونه خزو په تحریکونو کې ونډه اخلي. نو پغې کې د پښتنو برخه ډېره کمه وو. بل چې کومه لیکلې هم و د بادشاہ خان د خدای خدمتگار تحریک، نو هغه مسکوټ شوی و لکه صحیح نه و لیکل شوی. نو پغې مونږ چې کله اعتراض وکړو هغه سړنکارې ته، نو هغې دغه وکړه چې بیا ولې پښتنې ښځې نشته. نو مونږ ورته دا وویل چې پښتنې ښځې تل په د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو تحریکونو کې برخه پاتې شوې دي، خو خپل ځانګړی یو تحریک کله نه دی لرلې. کامی آزاد تحریکونه کغه هر قسمه تحریکو د پاکستان د جوړښت نه مخکې هم او دغې نه پسته هم هغه کې برخه غست ده. او د کسې په بر وطن کې یعنی په افغانستان کې هم د مختلفو تحریکونو برخه پاتې شوې دي. چې میوند ملالۍ یو مثال دی چې په دې میاشت کې هم په وشتم دغه ورځ راځي. یو یو زمونږ په ټولنه کې چې ټول نه غټه مسله دا غدا ده چې دلته د حق مخزو د حق خبره کوي، وې دا د غرب یا د مغرب یا د غي ایجنډا ده یا د ان جی او پالیسی ده. کني دا سينه ده مونږ د پښتنو خزو تاریخ چې وګورو صرف چې ټپات نه راواخلو د فولکلور، نو هغه چې کلم هي سره بد شوې دي هغه یاد کړی دی. او دا د فولکلور کې دا د ټپې دا تاریخ دا سړي چې دا سینه در سینه را روان یو تر زرګا او سلګا او کلونو زوړ وي. معنی دا چې خزې کله هم پښتنې خزې خپل پزان چې کم ظلم شوی دی جبر کاغی برداشت کړی دی هغه ته بد تور ته تور ویلی دی بد ورته ویلی دی. نو بس همدا وجه و چې موږ په کال 2014 کې د دې بنیاد کې خودو خو بیا کال تیر شو چې زه خپل یوازې هم نو ماته داسې لګېدل چې دا ګران ده. یوازې یو کار خو کېدی شي یو یو وړو کې شانتي خبره خو کېدی شي خو کله چې موږ د تحریک نوم واخلو وایي کې ډېر خلک په کار یو هغه په کار چې د یو کس دغه نوي ذمهواري نوي ذمهواري تقسیمېږي. نو په کال 2019 کې بیخي دا شان شو زمونږ د غورځنګ او بیا موږ په کال 2013 کې محسوسه کړه چې سیاسي توګه هم چې کله به زه په خپله د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې یا جلوسونو یا احتجاجونو کې تلم او زه به یوازې وم نو ماته به ډېره محسوسه شوه چې یاره موږ په کار دی چې ډېر یو ځکه چې اله طاقت زیاتېږي چې کله تاسو ډېر یې چې کله خپل طاقت خپل شعور دا چې ته نور خلکو سره شریک کې نور خلک ځان سره برابر کې نور ملګری پیدا کې نو هله دا طاقت سی واقعي او هله دا پر ټولنم پرمختګ کوي چې کوم د موږ د کامي ازادۍ او د خپلواکۍ خبره کوو تام مخ په وړاندې نو داسې په کال 2013 کې موږ دویش پښتونخوا یعنی شمالي پښتونخوا ټول څلور واړه پښتونخواګانو ښځې راغونډې شو تقریبا دویش ښځې په 13 اکتوبر 2013 کې دوباره کېناستو او دا چې کوم زمونږ تحریک شنډ شو دا هم دوباره د دې بنیاد کېښودو او دوباره هم په دې کار شروع کړو.
د واک تحریک د لارې تاسو هغه فعالیتونه که ووایاست چې د والنټیر بیسس باندې یا د رضاکارانه توګه باندې داوطلبانه تاسو کړي دي لکه د کتابونو راټولول د یوې کتابتون جوړول او د ښځو دپاره دغه موقع فراهمول چې دوی راسې هلته پل لوست وکړي.
یو خو ملالۍ چې کوم ځای پورې د این جی او خبره ده نو یو خو دا ده چې ما خپل پکې خپل د سیاسي هلو ځلو د وجې نه وار په وار په دې تیر 13 کالو کې ما نوکری ویلې دي او یو وخت داسې و چې ما سره وخت کار نه و نو ما کار کړی دی د این جی او سره. نو د هغې کار څنګه چې تاسو وویله چې هغې خلک عدد کړي دي دې ټولنه یو حد پورې ډیپلیټیفایز کړی ده مطلب غیر سیاسي کړی ده. کله چې کومه ټولنه غیر سیاسي شي نو هغې کې ذاتي مفادات مخکې شي او کامی یا د ټولنې یا د خپل اولس یا د خپلو خلکو مفادات شي یا په شا لاړ شي او بیا هر کس دې ته سوچ کوي نو دا غي قصور نه ځکه چې ګیر چاپېره هغه دا خلک دا ویني چې خلک د خپل مفادات د پاره او ذاتی ګټو د پاره هغه دا کارونه کوي او داسې هم وي چې این جی او چې دا هغه خپل یو ډونر ډریون ایجنډا هم لري مطلب څوک چې پیسې یا فنډ کوي نو هغه خپل ایجنډا هم لري کولی چې ټول داسې کوي خو او زیاتره عمدہ کار زما خپل ذاتی تجربه دا شوې ده چې ټولنه که غواړي چې غیر سیاسي شي نو هلته انجیوګان کولاول پکار دي هغې سره غیر سیاسي کېدل اسان وي خلک لکه څنګه ډېر وړیا کارونه خپل خلکو دپاره لکه ته د بل چا دپاره نه کوې د خپلو خلکو د خپل ټولنې دپاره کوي هغه پرېږدي بلکې د هر څه دپاره پیسې دغه کوي. نو دا شی ختمولو دپاره مونږ وار په وار لکه سټډي سرکل یې کړي دي مونږ د فرایډي سرکل په نامه باندې به یو سټډي سرکل کو ډېر ریګولر اوس لږ شانتي پکې دغه خان راغلی دی خو کول پاره کې خلک په سیاسي مسلو پویول او بیا په خپل وسایل او خپل مسایل پویول دغه سره سره ری دی د خپل کام طرف ته خپل اولس طرف ته خپل ټولنې طرف ته په دې باندې خزي وسړي پویول او بیا خصوصیت وګه د خزو په کار باندې یا د غي په اهمیت یا د غي په سیاسي کردار په اهمیت باندې خلک پویول ځکه چې زمونږه ګورې دلته رسنۍ چې دي ک دلته کتابونه دي ک نصاب دي دا ټول د خزي کردار چې دي هغه راغون کی کورته او هغه دا دا هغه بیا په ډیر سټل او انسټل دوه طریقې سره مطلب ښکارا او چې کوم پټ پیغامونه وي د دې نصاب کې او د رسنو کې هغه دا وي چې ښځه دې بهتره دای چې د کوره پورې محدودې زمونږ په شان تیز چې د خپل ځان سوچو کوم لږ زمونږ په شان محکوم کامونه چې وي پلسیزو د ظلم ښکار وي هغې کې داسې نه وي چې بس ته به یو جنس په ته پوره کېنئ په کور کې او هغه به حس نه کوي لکه ډېر په احترام سره لکه تیار خواره به وي او بل به هغه چې ده هغه به هلې ځلې کوي
یو لاستا کار کوي مسلسل او بل لاستا په ځای مینو هغه فالج زده شي کار پرېږدي یا معذور شي. نو موږ که خپله ټولنه معذوره نه غواړو نو موږ به دا خپل دا بل لاس نه هم کار اخلو چې کومې ښځې دي. او په دې بنیاد باندې موږ د واک لاړه ښه ډېر زموږ بنیادي اهداف چې دي هغه ډېر ډېر آسان دي. هغه دی چې د ښځو سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونو ژغورنه کول دي. او دا ژغورنه صرف د ښځو دپاره نه ده، دا واپس الټیمیټلی د کام د وطن د آبادۍ د پرمختګ د ازادۍ د خپلواکۍ د دې هر څه دپاره دا مهمه ده چې ښځې په دې سیزنو کې مطلب پیاوړي شي، مخکې شي او خپل د وطن د پاره څه کار وکړي. د دې د پاره مونږ سټڈی سرکلز چې څنګه ما ذکر وکړو هغه کړی دي، مونږ سیمینارز کوو هر کال. حالانکہ زمونږ چې دوباره چې ایکټیو شو کال 2013 نسته ډیر کم وخت شوی دی، خو مونږ سیمینار کړی دي د میوند ملالۍ ورځ مانځل. جو هدف دام دی چې څونه پښتني اتلان دي که هغه پر وطن کې دي که کوزي پښتونخوا کې، د دې ټولو ورځې مانځل ورسره هغه اتلان هم مانځل. نه صرف یقین بلکې عملی ګامونه پورته کړو بای کې مونږ د باچا خان ورځ مانځو هر کال، مونږ د خان شهید ورځ مانځو، مونږ نړیواله د ښځو ورځ چې ده د خپل ولس چې کوم بنیادی مسلې دي د هغې په بنیاد مانځو. بل مونږ تازدي غونډې هم کوو، مونږ هر کال خپل کلیزه هم مانځو. او دا غي سره سره مونږ چې تنظیمونه بنیادی توګه لرو هر ځای کې هغه ټول خپل د وس مطابق، لکه داسې ده چې پېښور کې یو کس سیمینار کولی شي نو په کوټه کې او په ژوب کې په کورونو کې ولمانځي، په کابل کې که سیمینار کولی شي په خوست کې په دغه کې ولمانځي په کور کې. نو داسې هر یو اړخ تاغي خپل خپل د حصے کار چې کوم دی هغه کوي. یو صرف دا نه چې تازیتی غونډې یا نړیوالې ورځې یا سیمینار کوو، بلکې مونږ پکې د خوشحالۍ ورځې هم مانځو. مونږ کوشش کوو چې ښځې ته دا احساس وشي چې هغه د انسان په حیث هغې ته هم د خوشحالۍ حق حاصل دی. نو مونږ نوروز هم لمانځو، مونږ د کلتور ورځ هم مانځو، مونږ پکې هغه کې داسې پبلک نه یې دغسې د ښځو دپاره ځانګړي چاہیے کہ دا اتڑوں ہم بھی اپ دریا یا پتمبل بان سندر یا ٹپے ہم بھی بیا ورسرا مونگ یورس دا سے ہم کہوں کہ پکم زینو کی ممکن ہوئی الت د خزو د بهر تلو یو چکر یو ورځ هم را جوړو چی اغه ته دا احساس وشي چې بهر کم زینه لکه کم زیتا لکه د مونږ په خبر یو ورځ مانځلې و چې مسجد مابت خان چې دی اغه جمعه دومره مشهور دی اغه ته ټول په خبر خلک زی خو خزم په کار دی لاره شي اندر شیر بازار تاریخي بازار دی یا ال تک سد خوراک زای دی چې ټول خلک مشهور دی ال ته سو د خوشاله ورځ هم مونږ پکې را جوړو.
د افراطیت یا اکستریمیزم پر موضوع باندې که خبرې وکړو چې افراطیت زموږ په ټولنه کې دومره ریښې غځولې دي چې د ښځو وجود غیر عادي سوی دی.
ګوره مونږ یو کوشش دا کړی دی چې کله هم په نړۍ کې کم ځای کې هم د ښځو د حقوقو کار کوي نو زیاتره ښځې مرد کې چې دی سره د سړي کار کوي. مونږ سره د واک تحریک ملګری په نامه باندې یو تنظیم لرو په خپل تحریک کې او په هغه کې مونږ کوشش کوو چې هر قسمه چې کوم شوبې دي داغې نه سړی اخلو هغه ځان سره ملګری کوو. چې کله یو فیصله کوو یو ورځ مانځو یو کار کوو نو په هغه کې داغې نه مرسته ملو چې کوم ځای کې ضرورت وي مونږ خپلې چندې جمع کوو میاشتنۍ خو داغې نه پکې چنده مخلو فیصلې مو سره شریکو. داغې وجه دا ده چې مونږ دا ګڼو چې دا مونږ صدا سي ناویا تا کار نه کو دا حق دی د بنیادی د خزه. او چې کله پوری تاسو پکې هغه خلق نه شامل وي چې د کم دا اړخ نه کوي ګوره دا نرواکی یا پلارواکی چې دا او دا افراطیت چې د خزو پاړه دا پسونو زرګونو کال زور دی دا پټریارکی دا اوس ختمول د پاره به دا وخت اخلي خو وخت لکه کم واخلی که مونږ ځان سره سړی ملګری کو پاغي دا شعور خورول کوشش وکړو چې په لور روزوي کې د کور نه ډیر بنیادی شی د کور نه شروع کیږي. په لور روزوي کې فرق یا توپیر یا امتیاز کول دا ختم کړی شو. دا غي په تعلیمی ادارو په خوخوله کې مطلب ته خص کول ته زوی اچي او ته یو نور چې دا غدا سکول ته ورواچي چې هغه کې فائدنه ځکه چې تاسو ته لکه چې سبب رااله زوی ګټه کوي. دا ډېر غلط یو سوچ دی کنی که مونږ ډېر مطلب په لور باندې اعتبار وکړو او هغې کې وخت واچو د هغې کې انویسټمنټ وکړو هغه ښه ادارو کې واچوشانې مخکې خیال ساتلی شي. څنګه چې یو زوی بلکې زما خیال دی چې لوڼه د زامن نه زیات په مور پلار خفه کېږي دا خو د کور نه شروعات شو. بیا مونږ کوشش کوو چې یو یو څه ما چې توی کنه چې ریاست هم خپل کردار لوبوي په نصاب کې پټو دغه کې په سندرو کې د ښځې د کردار د کمولو کوشش مو دا دی چې مونږ د یو هدف دا دی چې مونږ د ښځو لاړه د ښځو په حق کې آرټ ادب او دا تخلیق چې په هغې کې داسې خبرې وي چې لکه هغه د انسان په حیث وګڼل شي نه کې یو کمتر او یو کوز انسان چې دغه حقوق کم دي یا هغه د دې له جوړه شوې ده چې وهل ټکولو. خو تاسو په تیر ورځو کې هغه یو ویډیو کتلې وی چې هغه خور د خپل رونو نخپل برخه غوښته ده او هغه په سټکو په دغه باندې وهي دغه سره چې زما خبره کېده نو هغه چې کله پولیس خواله ورغلې دي دا ټولنه کې د افراطیت او دغه دومره زیات دی د تشدد او تاوتریخوالي او د ښځې په حق له دومره عام دی چې کله پولیس ته ورغلې د پولیس اعلی افسر ورته ویلي دي چې کله خور رور وهي نو تشدد نه دی کله رور چې خور وهي یا پلار چې وهي یا خاوند چې وهي نو تشدد نه دی او حل نه دی. ګوره ته یو انسان باندې د سټک وار کوي ته هغه بې ځایه وهي هغه د مرګ یو دغه کېدی شي هغه د مړه کېدی شي او ډېرې مړ کېږي هر کال. زه وایم چې څونه ښځې هر کال د ناموسی وژنو کې یا په خپل برخه اغستو په دغه باندې تور باندې یا د خوخي واده چې کوم د اسلام کې هم ته حق دی په هغه باندې وژل کیږي. زم دمر په وبا کې هم خزینه وژل کیږي او دک شعور خورول د لپاره ډیره مهمه ده چې مونږ ټولنه کې سیاسي شعور خور کو. زم چې کله یو ټولنه سیاسي شي نو هغه په دې خبره هم پوه شي چې دلته هر وګړي هر انسان د جنس په بنیاد باندې کې هیڅ فرق یا توپیر ته نشي کولی. هغه که ښځه ده که نر دی او که ماشوم دی که بوډا دی هغه سپینګیری دی هغه ته به داغه ته داغه حق ورکوي د هغه چې څونه عزت څونه دغه رتبه د انسان په حیث هغه ګڼي نو هغه ته به هغه ته ورکوي. نو زما په خیال د دې دپاره سیاسي شعور ډېر مهم دی. کمپاینونه په کار دی چې په نصاب کې کم د ښځو په حق لسیزونه دي. لکه زه ته یو بل اخرنی مثال در کوم خپله خبره ختموم چې ګورې زمونږ په پښتونخوا په نصاب کې هم دا مسله ده. ګورې زمونږ د پښتنو په فولکلور کې دومره د مینې کیسې دي او په هغه کې دي صرف او صرف د شیرالم او د میمونې کیسه راغسته ده چې په کم کې اخر کې ناموسی وژنه د هغه په کتاب کې اچولې ده. معنا دا چې ته یو دیارلس کلن یا څوارلس کلن ماشوم ته دا وایي چې که ستا په خور ښځې یا مور باندې شک شي نو هغه نه سوال هم تپوس کوه هغه ته حلالولې شي. نو یو داسې کیسه چې د هغې دغه ښه نه دی هغه ته راخلی او په بنساب کې چي نو دا خو ته یو قسم لن بیانیه جوړه نریټیو جوړه یو سوچ را جوړه د ښځو په حق لا. نو دا یو بنیادی سیزونه دي چې عام انسان دې سیزون ته نه خیال کیږي خو دا سوچ را جوړي. نو په دې سیزونو کار کول پکار دي. اومدا زمونږ هدف هم دي چې د ښځو دا رخ یو داسې ادب او واټ تخلیق کړي شي چې هغه را روان کې دا غیر انسان په حیث دا غیر قدر نړۍ ته او خپل خلکو ته چي واضح کړي.
بالکل دریض او ژبه دواړه ډیر تاثیر کوي او د خلکو د مفکوره پر جوړولو باندې ډیر اغیز کوي. سنا جانی لکه تاسو چې یادونه هم وکړه د میمونې د کیسې چې په هغه کې په اخر کې تاسو په وینا ناموسی وژنه سوی ده. حتی د دغه ناموسی وژنه باید نه وي خو غیر ناموسی وژنه باید ورته وویل سي ځکه چې دا یو منفي کار دی او منفي کار ته باید منفي وویل سي. زموږ ټولنه پرته له شکه یو سړی سالاره ټولنه د جانی څنګه نستړی کېږي نور خلک دومره لکه د افراطی خلکو سره به مخامخ سي چې هغه د شتي وجود هیڅ نه مني.
ګورو ملالی یو خدای چې هر انسان خپل توان او خپل کار معلوم وي. کله چې زه د مرته وې چې زه تیر یو لسیزې نه زیات لګیا یم چې سیاست هم کوم کار هم کوم او په دې کې ما بیلابیل د ښځو کیسې ولیدې کوششونه مو کړ مرګونه هم پکې ولیده د ښځو هغې کې ستونزې مو لیدې. بې وجه یو کم عمره ماشومه یو زوړ سړي ته په نکاح کېدو مو لیدل. دومره ظلمونه مولي دل چې کله بیا ته توان لري او ته आवाज لري نو وای چې لکه ذکر ته صفه خبره کوم اکثر خلک وای چې تاسو په کور کې خو اجازه شته او زما په کور کې په نور لسو او یم کې زما ترور یانو بهر سبقونه ویلې دي ما تر سیاست اجازه شته ما سبق ویلې دي ما ته داسې هیڅ قسم ستونزه نشته خو زه هغه یو سلن یا پنځه سلنه آبادی کی هغه خلکو کې راځم نو زه دانش ویلې چې ټول پښتانه داسې ځکه چې په عمومي په ټولنه کې د ټولو سره ظلم روان دی او که زه آواز لرم زه خبره کولی شم نو ولې نه چې زه آواز پورته کړم ګورې تاسو د ښځو خبره وکړه زم بیا یو څو ځایونو کې بیا زه ځپل کېږم ګورې زه سیاست کوم سړی سیاست کوي خو ما ته چې پاکستان یا د هغې ادارې څنګه خټان جوړوي هغه شان سړو ته نه جوړوي ما باندې چې څه قسمه تورونه لګوي هغه شان په هغې نه لګوي او تاسو یقین وکړئ چې لکه یو دومره زورنې او دومره سیزونه دومره تکلیفونه او تاله چې کوم دړکېم درکوي د سړو نه بدلې درکوي نو دا ټول سیزونه دي خو د هغې باوجود ما ته لګي چې زه کله ودرېږم او ما ته یو دوه خلک دا وایي چې ستا د وجې نه مونږ خپل نور چې دا غواړو چې هغه سبق وي او سیاست وکړي نو بیا دا شی تاله توان درکوي چې کله یو سپینګیر سړی ته خوا ته راشي او تا ته وایي چې زه ستا د پاره دلته راغلی یم دې لاریون ته یا ستا د پاره ودرېدلی یم چې ته ښځه یو ته دلته ولاړې نو زه دلته ستا د پاره ودرېږم نو زما دا سیزونه ډېر مهم دي بل دا ده چې زه دا ګڼم چې زه په خپله ذاتي توګه یو شعوري ملت پال یم مطلب زه وکټم نه ما په کور څخه چلن دي شوي ما په کلی څخه چلن دي شوي خو شعوري دا لړ ګڼم چې زما کام ته زما ملت ته د هر څه ته زما ضرورت دی او بیا په دې ټول هر څه کې د ښځو ډېر مهم کردار دی زبرت ملالی یو خبرو کوم تا وختي د کتابتون ته پوسو کو یو زمونږ غټ مرام دی چې مونږ په هر ځای کې چې تنظیم لرو الته یو یو لایبرری یو یو کتابتون جوړ کوو مونږ د دې شروعات په کال 2000 کې مونږ شروعات کو او په 2021 کې مونږ په جنوري کې د جو په علاقې کې یو کتابتون خلاص کړ شپږ میاشتې ولګېدو کتابتون لپاره ځای په ځای خلکو نه کتابونه وغوښتل چندې مې وغوښتې الماری مې جوړې کړې او چې کله د دې خلاصولو لاړو نو په هغې کې مونږ تقریبا لکه د ښځو د شعور نه خلک چې کوم یریږي که نه نو هغې کې مونږ 15 ګاډي لیویز او پولیس او انتظامیا دا ټول ولاړو چې هغې د هغې پرانستې ته مونږ پرې نه ښودو خو دا لنډ یو دغه دا دی چې د ښځې شعور خورولو دپاره پورا ریاست د هغه مشینری هم نه غواړي چې ښځه دې باشعور شي ځکه چې په کم قانونو کې په کم ټولنو کې چې ښځې باشعور شي د هغه محکوم ساتل ګران شي مونږ هر کال اوس یو ژمنه کړې ده یو زمونږ کیلندر چاپ شوی هم دی او مونږ 12 ښځې راخلو په هغه کې د مونږ د افغانستان نه د شمالي پښتونخوا یعنی خیبر پښتونخوا د منځنۍ پښتونخوا یعنی فارمر فاټا چې دا او جنوبي پښتونخوا چې کوم ده د دې ټولو نه مونږ درې درې خزیرا لو اتلانې پاغې کې چې داغي په ژوند پاړه خلکو ته لیکو داغي عکسونه شریکو چې خلکو ته دا پته ولګي چې په پښتنو کې دومره توان دی په خزو کې او پاغې کې مونږ یو بل ټیبو هم ماته چې کم دی چې کم خزي ژوندې وینو غاتلانی لکه پښتانه مونږ لک شانتي مردا پرستم یو مونږ چې خلک مړ شي بیا راته تلان ښکاري مونږ پای کې ژوندې خزي مړې خزي د دې سلور وانه پښتونخوا نه خزي او بیا ور سره پاغې کې د عمر په حساب دا نه چې کوم خزه زړه شي یا زیات ډېر تجربه چې تاسو نه هم لګ ډېره مبارزه کړې د داغي ټولو د سټایلو د پاره مونږ دا کلندر را جوړ کړی یا جنتري چې ورته وایي دا را جوړ کړی د داغي کې داغي د جون پاړه مختصر لیکو بیا په خپل د واک لاړه چې مونږ سه هلې زلي کړې په ټول کال کې داغي عکسونه ورسره جوړونو دا بنیادی یو کار دی چې دا په تاریخ کې ګوره چرته هم پښتني افغانان چې دي هغه داسې نه دي پاتې شوی چې هغه مبارزه نه کړي یو بس مسله چې دا موږ سره هغه دار چې هغه د هغه کار هغه شانتي خوندي شوی نه دي ډاکومنټ شوی نه دي چې هغه مخ کې نسلونو ته وړاندې شي چې دي په خپل وخت کې څه څه کارونه کړي دي نو دا یو بنیادی مرام هم دی چې نورې خزي را جوړې کوو چې کمی دوی هغه خلکو ته وړاندې کوو چې دا دا هر کس هغه په سیاست کې دی که په سپورټس کې دی که په رسنو کې دی هغه خپل خپل کردار څنګه لوبه وي او څنګه مخ په وړاندې خپل د ولس لپاره خپل د په خصوصي توګه د ښځو سترګې په نړۍ کې اوچتوي. جی
زموج یو اوریدون کې شین لغمان پنوم باندې تاسو ته لیکل دي چې درنې مشر سنای جاز خور ته سلامونه او پښتنې داده چې تاسو مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې ډېر لیدل کې د لاست او اوس په دغو پرلتونو کې ډېره کمه د دغه لامل پښتنې کړې ده او همدغه پښتنه ضیا پښتین صاحب هم کړې ده.
خادی دا دا سیدا ګوره کله مونږ خو سیاست چې کای نو کله به وی غوی چې دوه قدمه بشاته شي انګریزی کې وته 2 سټپ بیک 1 سټپ فورورد کله به دوه قدمه شاته کې کله به دوه قدمه مخ کې کې کنه نو دا سینه د چې لکه ما په خپل هیڅ باندې جلسې را جوړې کړې دي زره جلسو د کمیټو مشرفاتې شوی ما په خبر کې دوه غټي جلسې چې دا غې د کمیټو مشرفوم دا د کال په فروری کې چې کوم شی و کال 2019 کې شوی دا غې نه علاوه هر قسمه کمپاین کې ضروری نه وي چې هر جلسې ته رسیدل چې دغه دننه ز د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنټرل کمیټې غړی يم او سونم چې فیصله سازي کېږي دا غې برخه يم کله به زیات اخکارم کله به کم اخکارم خو کار مونږ خپل مسلسل روان کړی دی.
ثنا جان استاذ د وخت څخه او د خبرو څخه په دې اړه چې موږ د اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه ویل ډیر مننه کوو. اوریدونکو د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.